السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته خراغلاست. لومړی خبرونه: د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي په اسلام آباد کې له چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه راپورته شوی او اندېښنو او د افغان کډوالو لپاره په اسانتیا او خبرې کړې دي. ښاغلی ویسټ نن سهار له پاکستان د روانېدو پر مهال په خپل ایکس پاڼه لیکلي، هغه د دې هیواد د پوځ لوی رئیس جنرال عاصم منیر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلي دي. ویسټ زیاته کړي، امریکا په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره ولاړه ده. هغه له افغان کډوالو او له نړیوالو سازمانونو سره د پاکستان له چلند هم مننه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ د دسمبر په 1 پاکستان ته تللی و. بلخوا د افغان خو ځونجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هر سژر د طالبانو په بند کې د بشري حقونو د زنداني فعالانو د ازادي دوه غوښتنه کړي. اغلی امیری نن سهار په خپل ایکس پاڼه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په طالبانو غږ کړی چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقونو ټول هغه مدافعین چې یوازې د افغانانو د حقونو لپاره د مبارزې په خاطر نیول شوي دي له بنده خوشي کړي. رینا امیری زیاته کړي، نیول شوي کسان د ستایلو دي او نه باید مجازات شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښځو او بشري حقونو په برخه کې دی فعالانو د نیول کېدو په اړه هیڅ هم نه دی ویلي. خو د نیول شویو کسانو کورنیو څو ځل تایید کړی ده چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي. د کرکیچون او بشری څېړنو مرکز وایي په افغانستان کې د ښځو د زده کړو پر وړاندې د شته ننګونو په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې پر مهال خبرې کیږي. دې مرکز په خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې غونډه کې مخکښ کارپوهان، نړیوال سازمانونه او نور اړوند چارواکي راټولېږي او د افغان ښځو د زده کړو پر وړاندې د خنډونو په اړه بحث کوي. د کرکیچون او بشری څېړنو مرکز ویلي د دې کانفرنس د څېړنو نتایج به د یکشنبې په ورځ د دوحه فورم په نوم د پالیسي جوړونکو او نورو ګډونوالو هغې غونډې ته وړاندې شي. د جوړولو تر سرلیک لاندې جوړی. د طالبانو یو چارواکی ادعا کړی چې دوی له پاکستان راستنېدونکو کډوالو ته د استوګنې لپاره د ځمکو 2 لک نمرې چمتو کړې دي. د طالبانو د کرنې سرپرست وزیر عطاولا عمری په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې به اختر اژانس پر کړی ویلي چې د راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د ځمکې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ښارګوټو په چوکاټ کې چمتو کړي دي او هغو کسانو ته ورکول کېږي چې خپل ځمکې نه لري. د ښاغلي عمری په خبره د هغو کورنیو لپاره چې تر 10 پورې غړي لري 10 بیسوي او د هغو لپاره چې له 10 غړو زیات لري 15 بیسوي نمرې ځمکې ځانګړي شوي دي. ویلی حکومت با د ځمکې راستنیدونکو د پنی مبا یا 50% تخفیف ورکوي او په لومړي کال کې به هیڅ پیسې هم ځنی نه اخلي. په داسې حال کې چې له پاکستان تر دې دمه له 4.5 لک ډیر افغانان راستن شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د حماس د توندلارې ډلې بېرحمي هیڅ کله فلسطینیانو ته د ډله ییزې سزا پلمه نشي کېدی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. انتونیو ګوتریش زیاته کړې ده شاوخوا 130 تنه برمته لا هم د حماس په بند کې دي. هغه د دې برمته او د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه هم کړې. ګوتریش دا څرګندونې داسې مهال کړې چې اسرائیل د حماس ډلې پر وړاندې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د فرانس پریس خبري اژانس راپورونو پر بنسټ د غزې تر روغتیا وزارت ارقام ښیي چې د دې حملو په ترڅ کې تر دما غزه کې لول لزر زیات کسان چې ډیره برخې خزي او ماشومان دي وژل شوی. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي پر روانه مارچ میاشت کې د جمهور رئیس ټاکونو کې به بیا هم ځان کاندید کړي. خاغلی پوتین چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ګډونوالو سرتیرو په ډله کې خبرې کولې تایید کړې ده چې دی غواړي د یوې بلې دورې لپاره هم جمهور رئیس شي. دا مده چې پوتین به روانه ټاکنې په ډېرې اسانۍ وګټي او په دې توګه به دی له جوزف سټالین وروسته یوازینی رهبر وي چې پر کرملین تر ټولو د ډېرې مودې په مخه واک چلوي. ولادیمیر پوتین د یوې بلې شپږ کلنې دورې لپاره د جمهور رئیس په ټاکنو کې د خپل ځان د کاندیداتورۍ اعلان وروسته له هغه وکړ چې د اوکراین پر اشغال شوي دونیتسک سیمه کې د روس پلاوا پارلمان مشر آرتیوم ژوگا په مستقیم ډول غږ پرې وکړ چې د مارچ د 12 نیټې د جمهوري ریاست ټاکنو ته ودرېږي. ژوگا ادعا وکړه چې دا وختونه د دونباس سیمې د ټولو خلکو په استازیتوب کوي. دا وو خبرونه. ترن اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې خلاغه وړاندې څو راپورونه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر روانې غونډې په درشل کې د بشري حقونو څار سازمان یو جګ پوړي چارواکي وایي میرمنې باید په دې پوه وي چې په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث کیږي. د بشري حقونو څار سازمان د خصوصي برخې مرستیال هیدربار د خط څرګندونې په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې کړې دي. هغه دا هم ویلي چې د امنیت شورا د غونډه راتلونکي اونۍ جوړیږي. امنیت شورا تایید کړې ده چې په روانه میلادي میاشت کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي خو د غونډې نیټه یې نه ده ښودلې. تفصیلي په دې راپور کې
د بشری حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیاله وایي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه را روانه دوشنبه په ملګرو ملتونو کې د سویس، جاپان او متحده عربی اماراتو د استازولیو په کوربتوب جوړیږي. هیدربار پرون پر خپل ایکس پانه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې په راپور کې د راغلو وړاندیزونو د تطبیق په اړه د بحث لپاره په پام کې ده.
په دې برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه کوي، د شفافیت نشتوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړې. دوی لومړی د بندو دروازو شاته بحث وکړ. هلته یو ځانګړی تنظیم کوونکی چې د خپلواکۍ ارزونې د بهیر مشري یې کوله، غوړو هیوادونو ته معلومات ورکړل او ورپسې د دې راپور په اړه د بحث لپاره د بندو دروازو تر شا د امنیت شورا پټه غونډه جوړه شوه. او را روانه اونۍ د ډسمبر په 11مه د سویس، جاپان او متحده عرب اماراتو په بلنه د بند دروازو شاته بل غونډه جوړیږي، څو د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې د راپور پر وړاندیزونو بحث وکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان دی جک پوړي چارواکي همداراز وویل، هغه خځې او نجونې او نور افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقوقو له سرغړونو کړیږي، حق لري چې په دې پوه شي چې د امنیت شورا په غونډه کې د څه شي په اړه خبرې کیږي او دوی باید په دې خبرو کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې په روانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي، خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د شورا ویلي چې تمه ده په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا، پر افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر او د مدني ټولنو یو استازی خبرې وکړي او ورپسې به بحثونه دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو د افغانستان په اړه د خپلو ارزونو راپور شاوخوا یوه میاشت مخکې امنیت شورا ته وړاندې کړ. د دې راپور د مسودې له مخې چې رسنیو ترلاسه کړې وه، سنرلی اوغلو د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. په ارزونه کې همداراز ویل شوي چې په ټولو نړیوالو سیستمونو او ټولنو کې د افغانستان د بیا شمولیت لپاره افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون او مشرۍ حق ولري. په ارزونه کې دا هم راغلی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د 2 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو لپاره یوه بیړنۍ حل لاره ومومي. که څه هم طالبان له څه باندې 2 کلونو راهیسې په افغانستان واکمن شوي، خو د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته نه درناوی یو له هغو دلایلو ګڼل کیږي چې نړیوالو تر اوسه د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې لپاره وړاندې کړي. طالبانو له څه باندې 800 ورځو راهیسې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړي او نږدې 1 کال مخکې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز ولګاوه. همداراز په ډیری کورنیو او د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګېدلی. طالب چارواکي وایي دا د افغانستان کورني مسایل دي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیه د 15 میکلیزه په دورشل کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو په ګډون د یو شمیر هیوادونو په چارواکو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانه وزیر وايي په دې بندیزونو کې هغه کسان په نښه شوي دي چې د بشری حقوقو په سرغړونو کې ښکېل وو. د طالبانو دوه لړپوړي چارواکي هم په دې بندیزونو کې شامل دي. طالبانو بیا ویلي چې د بندیزونو لګول د ستونزو حل نه دی.
د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د بشری حقوقو د اعلامیه د 15 میکلیزه په مناسبت له افغانستان نیولې تر چین، ایران او هیتی پورې پر 100 کسانو چې په خپلو هیوادونو کې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولې دي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکوي چې په دې ډله کې د طالبانو د حکومت 2 وزیران چې د ښځو او نجونو پر وړاندې په ځپونکو اقداماتو، له هغې ډلې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو په بندولو کې ښکېل بلل شوي هم شامل دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي چې د خزانه وزارت د چارواکو په وینا په قتلونو، اختطافونو او وهلو ټکولو کې لاس لري هم په دې فهرست کې شته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیر شپه ناوخته پر خپله ایکس پاڼه دا بندیزونه وغندل او ویلیکل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر شیخ محمد خالد حنفی او د علومو د اکاډمۍ پر مشر شیخ فرید الدین محمود لګول شوي بندیزونه او د فشار راوړل د حل لاره نه ده. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې امریکا د دې ډول اقداماتو ناکامه سابقه لري، نو باید د ده په وینا پخوانۍ ناکامې تجربې تکرار نه کړي. د امریکا په بندیزونو کې د ایران دوه استخباراتي چارواکي چې د امریکا د خزانې وزارت په وینا په بهر کې د ایران د حکومت د مخالفینو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پلانولو تورن دي، او دوه چینایي چارواکي چې په سینکیانګ ایالت کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو په شکنجه کې لاس لري هم شامل دي. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن پرون وویل د امریکا ژمنه چې د بشري حقونو دفاع به کوي سپېڅلې ژمنه ده. هغې زیاته کړه له بشري حقونو او بنیادي ازادیو سرغړونې چې د نړۍ په هر ځای کې وي زموږ د ګډو بشري ارزښتونو پر زړه ګذار بلل کېږي. د دې پرېکړې په اساس هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جایدادونو او بانکي حسابونو څخه بې برخې کېږي، او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامې د پنځه اویایمې کلیزې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په 14 هیوادونو کې پر 30 کسانو د ویزو بندیزونه لګولي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون وویل دا بندیزونه پر هغو افرادو لګېدلي چې د جنسیت په اساس په تاوتریخوالي او د ښځو او نجونو د ځپلو په اقداماتو کې لاس لري. ښاغلی بلینکن زیاتوي چې متحد ایالات دا بندیزونه له هغو اقداماتو سره د حساب کتاب په نیت لګولي دي چې د قانون د حاکمیت په کمزوري چاپیریال کې ترسره کیږي. د بلینکن په وینا د دې بندیزونو هدف د ښځو، مدني فعالانو او سیاسي مخالفینو په څیر د ټولنې د بېوسي او زیانګالو غړو ملاتړ دی. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه چې د 1948 میلادي کال د دسمبر په 10مه نیټه په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا اعلان شوه د ټولو وګړو لپاره د بشري حقونو معیارونه او اساسات ټاکي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او د کونړ غازی آباد او ناړی او دون ریسان د کاندیش او برګی مټال ولسوالي اوسیدونکو په خپل سیمو کې د سړکونو خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي سړکونه دومره خراب دي چې عملی ناروغان درختونه نه رسیږي. د دوی شکایتونه په دې راپور کې واوري.
د ختیځ نورستان او د کونړ د دوو ولسوالیو ناړی او غازی آباد اوسیدونکي وایي له اسمار ولسوالۍ څخه تر برګی مټال پورې په لسګونه کیلومتره اوږد سړک وران ویجاړ پروت دی او له امله یې ولسونه ستونزې ګالي. د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی شاه ولی خان ازادي راډیو ته وویل د سړک خرابوالي په وجه ناروغان او روغ وګړي په ډیره مشکله له یو ځای بل ځای ته ځانونه رسوي.
حکومت شته دی، امنیت شته دی، مشکلات نشته دی. لکه د اسمار نه پورته تر کومه چې آخري حد دی ټول سړک خراب دی، مسافرینو ته، مریضانو ته، ټولو ته تکلیف دی.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ که څه هم له ناړۍ، کامدیش او برګی مټال څخه پاخه سړک سره نږدې پرته ده، خو ولسونه وایي سړک کې یې سیلابونو، بارانونو او د موټرو تګ راتګ کندې جوړې کړي او د باران پر مهال پکې ډنډ اوبه ولاړې وي. استاد حیاالدین احساس
د غازی آباد او ناړۍ عمومي سړک چې د ختیځ نورستان دوه ولسوالۍ برګی مټال او کامدیش هم په دې باندې پرتې دي، او دا ستراتیژیکه سیمه په دې هم ده چې د ډیورنډ د فرضي کرښې سره هم بریدونه لري. شادي پاخه شوی دي، په اساسي ډول رغول شوی دي. د شکر زیات دی چې امنیت تامین دی، بودیجه د دې په لاس کې ده. پښتنه هم دا ده چې په اساسي ډول باندې د دې سړک د جوړېدو چارې پیل کړي، ځکه دلته ولس د ډېرو ستونزو سره مخ دی. سړک بیخي دومره خراب شوی دی چې هغه د موټرو تګ راتګ په ستونزمن شوی دی.
د ځایي اوسیدونکو په خبره چې د جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته له جلال آباد څخه تر اسمار پورې سرک پوخ شو. د پاتې سرک تر کولو باندې هم څو ځله کار پیل شو، خو جګړو ورته اجازه ورنه کړه چې نور سرک پوخ او د ولسونو ستونزې هوارې شي. د دوی په وینا له اسمار څخه تر برګی مټال پورې ټوله 2 ساعته لار برابرېږي، خو د سرک ویجاړ حالت دغه مزل 15 او 16 ساعتونو ته اوږد کړی دی. خلک له اوسنیو چارواکو د سرک اساسي رغول غواړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د سرک له خرابوالي او د ولسونو له ستونزو یې تر ارګ خپل مشران خبر کړي او هغوی هم د بودیجې پیدا کولو په لټه کې دي. د کونړ، ناړې، غازی آباد او د نورستان دوه ولسوالۍ کامدېش او برګي مټال د ډیورن فرضي کرښې ته نږدې پرتې دي. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې سړک یې په اساسي ډول ورغوي، خو په 2009 کال کې په دواړو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالي او پکې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبلې رسېدو د پارون، اسدآباد، د اسمار، برګي مټال او د نورګرام منډول ترمنځ سړکونو کارونه په ټپه ودرول شول، که څه هم چې یو شمېر ځایونه یې کرکولو ته هم چمتو شوي وو.
درنو اوریدونکو، اوس هم له ژمنې سره سم نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبرونه خپرېږي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 43 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو، سلامونه مې ومنئ.
خو هم خځو ته د نارینه ول لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي، ولی اوس بخی دغه کچه را صفر سوی ده.
د کابل اوسېدونکي لیما چې خپله هم بې دندې شوې وایي چې په اکثره کورنیو کې د نارینه وو لخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خفګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمون کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دار په توګه پیسې به د هغې سره وي. کور کې ټول مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا هم وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیره بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپله خوښه ځان ته د کار زمینه چمتو کړي، په عامه خبره خپله وګټي او خپله وڅټي. خو دا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنه اخیستې او په کور کې نیولې دي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي:
په افغانستان کې تر ډېره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډېر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه وو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخینه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه را صفر سوې ده چې دوی بېخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوې پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقطا د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا ده چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا ده چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي، دوی چې کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغې اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي. له دوی نه پیسې اخیستل کېږي، فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې 10 روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالی بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غواړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي، خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي. حیران یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم. بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره، افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې له خلا بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې. لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټول بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي. ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه، که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې مونږ لیدلې دي چې په افغانستان
بیرون وګوري. له کوره بهر حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي، هغه په عامه خبره په نورو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره. مثلا هغه په کور کې ماشومان لري، په ماشومانو باندې بد اثر لري. د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې میرمنه داسې فکر کوي چې زه په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی. طبعا چې هر چېرته به ضرورت پېښېږي، دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي. هغه طبعا دی یا بیرون وي، کله ناکله مثلا میلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي، یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي. نمدا چې بلاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپله میرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری میرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې د کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری میرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله، یا بې پیاز خرڅول، یا رومیان. ما ډېرې داسې میرمنې ولیدلې، ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلې، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل
د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی. بله، تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړی او افغان میرمنې مو ولیدلې، څومره په دوی تاثیر کړی و؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسان په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پیا چولی دي. نوی رژیم ډېری ځایو ته لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته میرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي. مخکې حداقل یو کار درلودو، یو خیاطي به درلودله، هغه که کار لري ولې اوس هغه څه چې مخکې دوی کمایي کوله عاید درلودو اوس نشته، ځکه د کار له کمښت سره مخ دي. کار نه و، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي، او میرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي. حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
دوی څه ویلې کله چې سره وغږېدلې؟ آیا په دې امید وي چې بېرته به د پخوا په څېر کار شروع کړه، او که یو ډول ماتې شوی وي؟
که زه تاسو ته یو مثال درکړم، زه یوې ارشګا ته تللی وم، هغلته تقریبا 40 پېغلې نجونې په کار باندې بوختې وې. هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړۍ تاریخ باندې باید خپله ارشګا وتړئ یا څنګه درخونه وتړئ. دوی ډېرې خفه وې، دوی ویل چې زموږ د ګټو وټې لاره همدغه وه او د خپلو کورنیو لپاره به مونږ نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دغه وضعیت دی مونږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه ویل چې زموږ سرنوشت زموږ راتلونکي به څه شي، ځکه مونږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویل چې مونږ به له دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونیشي، حتی د سیمې په هیوادونو کې مونږ مصرف کړی دی، مونږ وسایل اخیستي دي، که دلته ونیشي په یو بل هیواد کې مونږ مجبور لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو.
وضعیت کې چې بیرونه مېرمنې کار نشي کولای، په کور کې اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینه وو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی، څه وکړي چې حداقل مېرمنې روحیه واخلي؟
فرشتجان یو څه باید ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای، پیسې نشي ورکولای، ګټه وټه یې نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپله کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پې تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمینه برابره کړي، اوس دغه د نوي رژیم په راتلو سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بیخي زیات شوی دی. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړولی شي او بیا بازار ته راوړلی شي، خرڅولی شي. مونږ په بازار کې وګرځېدو، هم لیدل چې ډیری داسې شیان مونږ پیدا کړي چې دوکانداران وویل وایي دا مېرمنې په کور کې جوړوي، نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامغې باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته راوړي، خرڅوي. د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځې په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې یوازې هغه د کور سړي د خپلو مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ورسره وکړي، حداقل یو څه میاشتنی یا ورځنی عاید به له هغې څخه لاسته راوړي چې خپلې ستونزې پرې حلوي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یوه مېرمن له کاره منع کېږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفه یي، اندېښنه لري چې راتلونکی به یې څه کېږي، لاس تر زنې دام کېني، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا مېرمن هیڅ حرکت ونه کا، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا، نارینه مرسته وسره ونه کا، بل اخر خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ ته تاوتریخوالی رامنځته کیږي. کله چې تو ګورې چې حولت دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد باندې لري دي. د افغانستان تقریبا په څلو کې بالغه ونیش 90% اتیا فیصد ښځې همدا اوس په کورونو کې پر رواني ناروغیو باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ولې په ټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم، یو خو په ټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوي دي چې یو کار ته زړه نه ښه کوي، اراده یې نشته دی. که ته په سړک راوځي یو کراچۍ کې کړي، بیخي هغه شنه ترکاري پرې واچوي، نو لس شل روپۍ به د ورځې ګټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نه زړه دي په دې کې وایي چې شاید ګټه پکې ونشي. نو اراده چې وي، چې فکر کوم د ژوند ټولې ستونزې به حل شي. حداقل که شل روپۍ دېرش روپۍ پنځوس روپۍ نه ګټي، د ورځې لس شل خو به ګټه، دوه ډوډۍ پکېږي. ولې په ټوله کې که اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټې راونغاړي، فکر کوم ښځه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور یو څه ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغیو به راووځي، د ژوند د دغه اقتصادي او مالي ستونزو څخه به راووځي.
داسې یو مېرمن تا په خپل ژوند کې عملاً لیدلې چې هغه په کور کې ناسته ده، احتیاج محتاج، پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شا گاوان کې دي، داسې مېرمن تا لیدلې وه؟
ولې نه، دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شوم. حتی بازار ته چې به کله تلمه، نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو، بې حد و بې اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو، د لسو یا پنځو روپیو غوښتنه به یې کوله. نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودلی، هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او په سړک باندې کېني، بیا د یو چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته دي، حتی ما کیسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري او وایي چې مونږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته، یو چېرته د موټر کرایه څه چې بېخي وي، دونه څه راسره نه وي کوي، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی مونږ د دې توان بیا نه لرو چې حداقل یو بوتل اوبه ورته واخلو.
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تېرېدلو ده او راتلونکی به بل اخره ښه شي، چې دوی دومره ځان وساتي، ادې خپل هغه سی ستونزې دوی ته لږه خورینه پیدا نسی؟
ټول کې د ستونزې لارې وازې دانش کېدل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چیرې خپل همت له لاسه ور نه کړي او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دیشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل کې 100% نه وي بيخي غلط 100% چې د دوی حل شي پښته امکاناتو باندې نو دا بلوی خبره وي په اوسنوي شرایطو کې نشته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکړي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته ری یوازې همدغه پاتې دي اته ډیره مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي یعنی دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی و هغې ویلې چې زه مې خپل اولاد په همدې باندې ساتم نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی که ډیری مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره دا به لویه خبره وي یو بله مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم بازار ته راغلې وه هغې دغه مارۍ اخیستلې نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مریو ته څه کوي هغې ویلې وایي چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم په همدغه مریو باندې ټیکې ورته ارزان بیه اخلم بیا مې وړوکی زوی دی هغې ته یې ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تللې په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کېږي نو تاسو خپله فکر وکړئ هغې سره دا فکر پیدا شوی دی شاید هغه 1000 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار یې مصرف کړي وي ولې د ورځې که هغه 500 روپۍ مو ګټې دي ته لویه خبره ده
او نارینه وو ته څه وایې مثلا دوی که ډېره کمه کمه یم کور ته وړي کم هغه هم په دې سختو شرایطو کې له خپلو مېرمنو سره په حساب نیمه که یا هغه کم قسمت یې ورکړه چې مېرمن دا احساس وکړه چې که نن مثلا زه کار نه لرم دا د سړی ستا پیسې روړي راکوي دا به څومره ښه وي
تاسو خپله فکر وکړئ ډېری هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاسته کښېني هغه به یې ډېره سختي لري ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي همیشه یې لاس ډک وي یا بانک کې درلودلې زړه پې ټول وي که ژوند کې به ستونزه رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم نو بانک کې مې پیسه شته اوس خو هغه وضعیت هم نه دی نو خپله که مېړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي دغه معاش نه دوی 500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره نو چې فکر کوم یوه ورځ شاید خپل دغه خاوند په درد باندې وخوري او بېته یې ورکړي نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یوه ورځنۍ 10-10 روپۍ هم ورکړي او هغه دوی وساتي هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي نو چې فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي که نن هغه دا نه لري نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي ځکه هغه اولاد لري مصرف لري ورځنی ژوند دی طبعاً یو څه پکارېږي نو پیسه باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي زه نن بېدنده یم او پیسه نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې ژوند دې سلامته اوسې
مننه فرشته جانې خیر اوسې
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی هغه په پیل کې وایي اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی
خزی بی برخه کول دندې یوې ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي او بیا په تېرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بی برخه کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو له لارې د خپلې کورنۍ راشوي بطاله کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه وو سره وي په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي که هغه ورور وي که هغه مېړه یې نه ورته ورکوي که نه دا څومره یو بد وضعیت ده څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پریږدي چې کار وکړه په کور کې د کور نارینه دي ضرورت نه پوره کوي کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي پیسې نه ورکوي دا څومره یو منفي تاثیر لري
ګوري کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هېڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي. دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه مېرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیې پرېوځي چې دانه یوه نشي کولی چې ځان ته ورسېږي، نو کې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او مېرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه مېرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس راځو دې ته، ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او مېرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت مېرمنو ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې له حیفونه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټول نه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا د دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو، په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو، نو تابان کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي، زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې فلاګ به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی فلاګ به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم، به دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه دار هغه وه. زموږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود، مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله. صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له شپېتو زرو څخه زیاتې آرایشګرې میرمنې په کور کېنولې. د دې ښځو په وینا اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده. افغان ښځې وایي که چیرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کېږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 0040224 شپږ سوه یو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. د درسي ساعت خبرونې ته هر کله راشئ. په نننۍ درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسېږي. د داونی وړ بولم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادۍ رادیو خپرېږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات لولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوي ژوي ولولو او ښوونکی به دا راته ووایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایي ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیا د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هره جغرافیا د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انځورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکاره کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرفور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختم غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه په هوای د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډیره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا یزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړی او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کی او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 340 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشت او د هیواد یو شمیر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړ اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چیتا ویني چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 3 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړ اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات پک باشه او کوم په لوړو برخو کې ژوند تیروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او حامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
ښوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي په راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو لا آزادۍ راغلی.
او د خبرونه په دې برخه کې د یولسم ټولګي جغرافیا پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید وستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید دا منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بندې. خونګې به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړ تشریح خون کې کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دا ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټه په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برېښنا توربینونه نصب شول. د برېښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ شول. نو ځکه دغه د برېښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده بیا همدغه د کجکی پر دام جوړه ده د کجکی د برېښنا فابریکه ورته ویلی شو. د کجکی د برېښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهرشاه بابا په شپو کې تر سره شوې. یوازې دا نه چې د ظاهرشاه بابا په شپو کې د کجکی برېښنا بند جوړ شو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسیون په برخه کې ظاهرشاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت ظاهرشاه بابا په شپو کې بشپړ شول چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهرشاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برېښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3,000 کیلو واټه برېښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و اوس په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برېښنا ظرفیت هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې یعنی په اوسنی وخت کې د کجکی برېښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستون ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګریش سنگین ولسوالۍ، کجکی ولسوالۍ او د موساکره ولسوالیو خلک او عمل ته چې څه ورته صدی دي یا هم دولتي ځایونه دي د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکی برېښنا بند برېښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د 10 کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ شو چې 10 کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي نو باید ترمیم سي، جوړ سي او پرځای نوي سي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده سوې ده. بیا هم زړې پرزې دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکي د برښنا دم یا بند ویني.
د کجکی د برېښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکیټ شوی و، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینند ته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخې په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخې افغانستان په څه باندې ډېر ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاب العبور سیمې وې چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان، او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فرات څخه عبارت وو. له 1943 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عریضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1943 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویو اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیم اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالۍ اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والی د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والی د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 4 ښاري ساحې او 2 ولسوالۍ او 3500 اصلي او پری کلي شامل و. له 1945 لمریز کال څخه وروسته 2 ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ شته چې هغه هم باید ولایت ته پورته شي یا د ولایاتو په طبقهبندۍ کې راشي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه ترسره وي، ځکه چې د هلمند ولایت 5500 کیلومتره مربع مساحت لري. نو دا چې 5500 کیلومتره مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ مساکلا گریش، دا باید په ولایاتو بدل شي، یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف شي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 5000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشې پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 34 ولایتونو او 324 ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه لولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځې سرحدي سیمې ولولي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Let me. نرے نرے